ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو تر دریو بجو په دې ساعته خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي چې کوربه صفی الله ستنکزای دی. خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د راپورونو له مخې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ تیره شپه بیا نښته شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې تایید کړی و چې د یکشنبې په ماخوستن د پیل شویو نښتو پر مهال د دوی یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. سیمه ایزو سرچینو نن ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه اوس بنده ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمې اوسیدونکي ویره لري چې جګړه بیا پیل نشي. د ازادۍ راډیو مشال څنګه د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په پرونیو نښتو کې درې پاکستاني سرتیری ټپیان شوي وو. بلخوا د راپورونو له مخې د تورخم دروازه تر اوسه هم د خلکو او موټرو پر مخ بنده ده او دواړو غاړو ته یې لسګونه لارې بندې پاتې دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي او سوله ییزو چارو برخې پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دا غونډه د مارچ په 10مه د ډنمارک په نوښت چې د امنیت شورا نوبتي مشري کوي جوړیږي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتنبایو به هم پکې حاضره وي. د دې غونډې د اجنډا په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي خو بشري حقونه او په تیره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیزونه او همداراز د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مسایل دي چې په تیرو څه کم څلورو کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې یوناما د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي د ښاغلي مجاهد له قوله لیکي چې نوموړی وایي یوناما په خپلو راپورونو کې حقایق نه وړاندې کوي او کوچني موضوعات لویوي. دنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې $1 میلیون بسپنه ورکړې. د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د اساسي بشري اړتیاو لپاره د ملګرو ملتونو پروژې تمویلوي نن پر خپل اکس پاڼه په یو بیان کې خبر ورکړ چې دنمارک له دې صندوق سره د 6.9 میلیون انوال 50 وبخي د 6.9 میلیون ډالرو اړوند 50 میلیون دنمارکي کرون مرسته کړې ده. په بیان کې له بې ځایه شویو افغانانو په تیره له ښځو او نجونو سره د دنمارک د مرستو ستاینه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوکراین ته ټولې پوځي مرستې وځنډولې. راپورونه وایي چې ښاغلي ټرمپ تیره شپه ناوخته دا پریکړه وکړه. دا وروسته له هغه چې تیره اونۍ د ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لیدنه په لفظي شخړه واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده. رویټرز خبری اژانس د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي له قوله راپور ورکوي چې امریکا اوکراین ته خپلې مرستې ځنډوي او بیا کتنه یې کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دا مرستې یوې حل لارې ته زمینه برابروي. د بلومبرګ او فاکس نیوز د راپورونو له مخې اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستو ځنډول به تر هغه وخته دوام وکړي چې ټرمپ دې پایلې ته ورسیږي چې د اوکراین مشران سولې ته صادقانه ژمنتیا لري. فاکس نیوز د ټرمپ د ادارې د یو چارواکي په قوله خبر ورکړی چې دا د مرستو دایمي درول نه دی بلکې لنډ مهاله ځنډ دی. له دې مخکې متحده ایالاتونو د مارچ په 3مه پر زلنسکي فشار راوړ چې د اوکراین د جګړې د بندولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د واشنګټن د هڅو ملاتړ وکړي. او د سوریې وسلوالو ځواکونو په ساحلي ښار لازقیه کې وروسته له هغه پوځي عملیات پیل کړل چې د بشار اسد د پرزیدلي رژیم پلوي ملیشو د پوځ دوه سرتیري ووژل. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا نن د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې دا سرتیري د لازقیه په دا تور سیمه کې وژل شوي دي. لازقیه د اسد د رژیم د ملاتړ پخوانی مرکز بلل کیږي او علوي اقلیت چې د اسد کورنۍ ورسره تړلې ده تر ډیره په همدې ښار کې اوسیږي. په خبر کې راغلی دی چې د کورنۍ امنیت ادارې په دې سیمه کې پراخ عملیات پیل کړي څو د دې ملیشو وسلوال ونیسي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې روانه جګړه څاري وایي چې د سوریې دفاع وزارت په سیمه کې سرتیري له زغرګاډو او ټانکونو سره ځای پر ځای کړي څو هغه کسان چې د ملي امنیت د ځواکونو پر غړو یې برید کړی پیدا کړي او ونیسي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو د ازما حق د پروګرام ته خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې طبي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې په ستونزو باندې خبرې کوو. د راپورونو له مخې په اکثرو ځایونو کې د طالبانو د محدودیتونو په سبب افغان ښځې او نجونې له اساسي صحي خدماتو او ان جراحي عملیاتو محرومې شوې دي. تر دې مخکې طالبانو د طبي زده کړو په موسسو کې د نجونو پر تحصیلاتو هم بندیزونه لګولي وو. په دغه اوسنی پروګرام کې را سره میلمنی دي ډاکټر یاسمین امین، د نسایی ولادي متخصصه، اغلی زرغونه اورزلا دهقان، د یو طبي انستیتوت غړي، همدارنګه اغلی فتانه چې د یو طبي انستیتوت محصله وه، او همدارنګه هیله غرشین چې د افغانستان د نرسانو او قابلګانو د شورا اجرایی مشره ده. دوی به هم پروګرام ته راشي. خپل میلمنو ته ډیر زیات ښه راغلاست وایم. اغلی ډاکټر یاسمین، له تاسو به پیل وکړو. دغه مسله څومره جدي ده چې د افغان ښځو پر مخ باندې یو اساسي حق چې هغه طبي خدماتو ته لاسرسی دی هغه محدود شوی دی، او په اکثرو ځایونو کې د وروستیو سخت دریځیو او پالیسیو په خاطر باندې ښځې له دغه حقه محرومې شوي دي، او طبي خدماتو ته لکه څنګه چې باید وي نور لاسرسی نه لري یا ډیر محدود لاسرسی لري؟
خپل احترامات قدرمنو استاذو کارکوونکو ته، محترم میلمنو ته، او د رادیو تلویزیون ازادي ټول کارکوونکو ته وړاندې کوم. دا یو ډیره جدي مسله ده فعلاً په افغانستان کې، ځکه چې کله چې جماعت اسلامي تقریبا درې کاله کېږي د هغې چې راغلي، اولې خو مکتبونه فاکلټي د ښځو او د میرمنو په مخ باندې بندې کړې، بیا هغه خصوصي پوهنتونونه یې بند کړل. منګه دغه ستونزه د کلونو په افغانستان کې جنگ روان دی، لیکن امارت اسلامي د کمی حکومتونه چې فعلاً د افغانانو میرمنو سره په طبي او په نورو انجوګانو ورسره کول، هغه بیخي بهرنۍ نړۍ ودرولي دي. که تاسو وګورئ، منګه په افغانستان کې خزانه ډاکټر ډېر اول خو منګه ډېر سخت کمبود سره د ډاکټرانو، د خزینه نرسانو، ډاکټرانو او قابلګانو سره واقع سو پس سقوط د جمهوریت نه. بل د په افغانستان کې د مرکزي صحي مرکزونو نشته چې هغه فعلاً امارت اسلامي دومره سخت بندیزونه په میرمنو او په نجونو لګول چې د محرم نه بغیر به دی نه وځي. نو هغې ته موږ هغه کمی د نجونې چې په افغانستان کې یا میرمنې ډاکټرانې اوسېږي، هغې بیخي دغه خپله ارزو خپل امیدونه د لاسه ورکړي چې څنګه دغه خپل جون مخې ته ویسي. بل په افغانستان کې موږ د طبي لحاظ نه ډېر وروسته پاتې شوی سي په نور نړۍ کې، ځکه چې دغه د یو جنګ ځپلی ملک و. موږ هغه عام صحي حالات په افغانستان کې خصوصا په خصوصي په شفانو کې یا په خصوصي شفانو کې یا نور مرکزی طبونو چې هغې کې لرو، لیکن دولتي شفخانو کې موږ هغه ضروري آلات نه لرو. عام خصوصا د فشار علی نه وي مریضان چې راشي هغې ته کوم خاص دسترس نه لري. او بل موږ تاسو وګورو، افغانستان په ډېر سخت د تاریخ په سخت شیبو کې دی. اول خو زموږ وزیر د ساتامه چې دی هغه خپله ډاکټر نه دی، یو مولوي دی. نو هغې دپاره مخکې کوم ډاکټر و، هغه په دې پوهېږي چې د افغانستان د سیستم د طب دپاره قوانین ضوابط چې مرکزي او خارجي باید نړۍ ته دې داسې یو تضمین ورکړی چې د حکومتونه نه بند کړی. یو مولوي به د افغانستان د طبي سیستم دپاره به څه کار وکړي؟ او بله خبره دا ده چې موږ په افغانستان کې ښځینه ډاکټرانې نرسانې، ځکه چې دا سقوط لري زیاتره بهرني ملکونو ته، او کومه چې په افغانستان کې دي هغې د اقتصادي او هم د سخت حفاظتي اقداماتو وجه نه کار نه شي کولی، ځکه چې هغې ته زیاتره امارت اسلامي وایي چې تاسو بهر ته وځئ باید تاسو محرم وي. او کم مریضان چې یعنی ولادي ونسایي تکلیفونه لري، نو هغه بیچارهګان به هغه پورې انتظار کوي چې یو محرم پیدا شي هغه شفخانې ته وځي. دا خو د یو انسانیت نه بهر یو مسله ده چې ته یو مریض ته وایي چې ته باید محرم پیدا کړي، هغه پورې چې هغه مریض شفخانې ته ځي، هغه خو به ته خولیزه یو تکلیف نه مړ شوی. بل زمونږ د افغانستان په خپله په طبي سیستم کې د پخوانه که پخواني وزیران او که اوسني وزیران دي، هغې داسې په خاص د افغانستان د سیستم لپاره داسې د طب کوم صحیح قوانین ضوابط نه دي جوړ کړي چې هغه سړی مخې ته ویسي. هغې همیشه د بهرني د مختلفو جنرالونو نه بهغه ورقې اغستل هغه به جوړول او پرزنټیشن نه به کول. نو د امارت اسلامي دغه مسله ډېره جدي وړي، ځکه چې موږ نه فعلاً ښه ډاکټران لرو، ښه ښه نرسان لرو، ښه قابله ګان لرو، او کوم بیچارهګان چې شاګردان په طب پوهنتونونو کې سبقونه ویل او آخرني کلونه کې چې هغه د افغانستان د آیندې لپاره وو، په هغې باندې په دروازې بندې کړي. دغه ډېره جدي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. د محصلانو په ارتباط به په همدې پروګرام کې مفصله باندې وغږېږو. اول برخه همدغه د طبي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې چې کومې ستونزې راولاړې شوي دي، په دې مسله باندې به تم شو. آغلی اورزلا، له تاسو هم پوښتنه کوو. زرغونه اورزلا، مننه اول خو چې پروګرام ته راغللی. په افغانستان کې دغه ستونزه څومره محسوسه ده چې ښځې په کافي اندازه لاسرسی نه لري، او په وروستیو کې خصوصا اساسي خدماتو ته د طبي د دوی لاسرسی کم شوی یا محدود شوی دی په یو اصطلاح باندې؟
مجبور دی نارینه ډاکټران ته ورسي، مدتن هفرین ډاکټران دی ځان په جامعه کې هر نوه بندیانه لري، دوی ارمن دي انسان هر څه ته نیاز لري. ښځینه تنها دا نه دي چې بیا ډاکټران واوسي او ډاکټران خدمت وکړي، نه، هر مېرمن هر څه کولی شي. د دا فتنه لپاره له هر مېرمن چې د دوی دغه محدودیتونه او بندیزونه لګول شوي دي، دغه شرمیت د طبي په ساحه کې ډېر زیات محسوسېږي. خو نجونې او مېرمنې په هره برخه کې به یې کار کوي، خیاطان وایي که استادي کوي، لکه دوکانداري په ولکه کې بازار کوي، په کوم کې هر رقم خپل کار کوي. کله چې بېتلانو باندې یا هم مسلمان باندې د بندیزونه ولګول شول، وویل شول چې دوی نه باید صحیح لاسرسی ولري. دا واقعیت د افغانستان د حکومت او د افغانستان د بشري ټولنې یو ستنه لړزنده ده، ځکه چې موږ نشو کولی چې په اسانۍ سره په ټول زړه سره نارینه کولای شو او هغه ته ورسوی چې مثلا موږ مریضان یو، یا څه رقم مریضې مېرمن لږ مېرمنې سره وفتې، خو اوس فعلاً نظر دی ته چې د بندیزونه ډېر شوي دي افغانستان په مجموعي صورت اطراف کی دی لری له سرونه دي د دې لپاره د دې رښتیا ده، په دې چې وخت مخکې لینه چې د بنجنو لګي ډاکټرانو په سیار ډول باندې تلل، هلته په کلیو باندې باندې به ګرځېدل او تداوی به کوله، یا به هم دواګانې ورکول کېدلې او داسې نور خدمات به وړاندې کول. خو دې له دې بنجو سره، له دې محرم نه درلودلو سره، او له دې درس نویلو سره، موسساتو بندېدلو سره، دغه ډاکټرانو چې سیاره ګرځېدلې دوی ټول په کور شلی، او دا د دې باید شول چې د کلیو بانډو ښځې هم له ناروغۍ نه ډېرې زیاتې زیانمنې شي او ډېرې زیات ضرر وویني. نو په دې اساس سره موږ کولی شو دا ووایو چې دغه محدودیتونه د افغانستان او یا سلنه ټولنې ډېره بده حالت ته رسولې ده.
بله، مننه کوم د تاسو له څرګندونو. اغلی ورزلا، د راپورونو له مخې چې د ټلګراف برتانوي ورځپاڼې د یوې څېړنې په اساس خپور کړي دي، په افغانستان کې تیر کال په اتاتورک د کابل روغتون کې له شاوخوا 1000 جراحي عملیاتونو څخه 80% د نارینه وو، او په دې اساس باندې دوی ویلي دي چې د ښځو جراحي عملیاتونه کم وو، او یو لوی علت دا و چې ښځې په یوازې ډاکټر او محرم پرته نشي کولای چې روغتونو ته ولاړ شي او جراحي عملیاتونه وکړي یا نور روغتي خدمات ته لاسرسي پیدا کړي. دغه ستونزه د راپورونو په اساس په ولایتونو کې ډیره محسوسه ده، په خوست، کندهار او ګڼو نورو ولایتونو کې چې هلته د طالبانو دغه پالیسي په سختۍ عملي کیږي او ښځو ته له کوره بهر له محرم پرته اجازه نه ورکول کیږي. اوس هم د طب یو محصل اغلی فتانه له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې. اغلی فتانه، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. که څه هم چې د طب د محصلانو په اړه باندې په دغه پروګرام کې ورسته خبرې وکړو، خو په اول کې د یوې افغان نجلۍ او ښځې په توګه باندې له تاسو غواړم وپوښتم چې د طالبانو د محدودیتونو په خاطر باندې یا په ټوله کې د اوسنیو ستونزو په خاطر باندې صحي خدماتو ته لاسرسی څنګه دی؟ ښځې چې تاسو ورسره خبرې کوئ، هغوی آیا په ازادانه توګه کولی شي لاړ شي کلینیکونو ته او روغتیایي مرکزونو ته؟ که څنګه
لومړی سلام تاسو ته، مننه کوم ودان بیا ټول اوریدونکو ته او درنو مېلمنو ته سلامونه.
فکر کوم د فتانې ټلیفون بند شو، موږ بیا کوشش وکړو چې له دوی سره خبرې وکړو. په هر صورت ور بشو بیرته اغلی یاسمین امین ته. ډاکټر صاحب، د اغلی اورزلا د سیارو ډاکټرانو خبره یاد کړله، فکر کوي د وسل لپاره چې د طالبانو دغه پالیسي ورستر بلې سخت شوې دي، د سیارو ډاکټرانو کار او پریکټیس څنګه بولي؟ آیا کافي ده کلو باندې تر رسیدلی شي که څنګه؟ یا پټوله کې دوی هم بند شوې دي
فعلا؟ اصلا ما افغانستان کې تقریبا سازش یو شپه کال کار وکړم، خو متاسفانه د افغانان مېرمنې چې په کوم په کور او باندې کې اوسېږي هغه هېڅ طبي دغه ته پخان د سرس نه لري، ځکه چې زه خپل یو د کلي علاقې سره تعلق لرم. دغه ضرورتونه د پخان د افغانستان مېرمنو په دغه کې بندیزونه هم لرل او نه کوم د سرس لرو. مخکې کوم ډاکټرانو چې هلته کار کوو هغې هغه ټولې بودیجې چې په راتلې خپل منځ کې به تقسیمولې، هلته لکه خپله ګروپونه لرو شخصي ډاکټرانو هغې دغه محدودیتونه په کلو بانډو باندې ډېره سخت اغېز کړې، ځکه چې هغه مېرمنې خو هېڅ اوس نه بهرنۍ نړۍ سره کوم تماس لري، کوم نه هلته کوم هغه موږ ضرورتو رادیو یا تلویزیونونه نه چې هغې خپله شفخانو ته اقوم او خدمت محترم مولوین صاحبان چې دي هغه کمیلانو نه کچی جونی یا ډاکټران چې دي الته بایت لار شي د خلکو خدمت کوي، نو هغه اوس خل د هغه ډیر زړه ډاکټران او نرسان په دې هیله دي، ځکه چې هغه خپل د جون سره د په دغه کې دي چې هغه څنګه غز د سره شو کی خپل مریضان هم په دې هیله دي چې هغه څنګه لاندې راشي او مرکزی شفخانو ته لاړ شي او بغیر د محرم نه. تاسو پیږئ چې موږ یو خپل کلتوري او اجتماعي جامع هم لرو چې بغیر د خواخې نه یا د څخر نه دی نه ځي، نو دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي او د لکه د ماشوم او د مور د مړینې په زیات سبب وګرځي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب یاسمین، مننه. فکر کوم د اغلی فتانی ټلیفون اوس بیا روخ شو. لتاسو بخی بیا هغه پوښتنه مطرح کړم، البته لکه څنګه مې چې وویل د طبي محصلانو په ارتباط چې کومه برخه دغه به وروسته بیا ور باندې بحث وکړم، په اول کې مې غوښتل د یوې افغان نجلۍ یا افغانې ښځې په توګه باندې لتاسو دغه مسله وپوښتم چې طبي خدماتو ته لاسرسی اوس څنګه دی؟ ښځې څه ویل تاسو سره چې کله خبرې ورسره کوئ؟
د افغان نجلۍ یا د محصل وایم اوسنی وضعیت چې کوم ده یا اوسنی نظام چې کوم هغه کړی دی، ښځې د کبله ځپو منې کړی دي چې دا د ښځینه ډاکترانو کمښت یې لار هوارې کړې ده. دا یو داسې وضعیت یې راوستی ده چې ښځې له ویرې سره مخ کړې دي، وطن هم ټولې د خپل کومه روغتیایي علاقه چې ښځې دسرسی نه لري خپله یو ویره ده له ښځو سره پیدا کړې ده. خلک له ستونزو سره نه یوازې ناروغان یو سره مخ دي، بلکې خپل هغه ښځې مسؤلینې او ډاکتران یې دغه سره مخ دي، زموږ واقعن هم ستونزمن شوی دی، د راتلونکي لپاره هم یوه ویره ده خپلو ښځو سره.
بله، مننه کوم اغلی فتانی، مننه. اغلی اورزلا، لتاسو هم غواړم وپوښتم چې د په افغانستان کې دمګړې د راپورو په اساس باندې ډیرو اساسي خدماتو ته چې پاغي کې جراحي عملیاتونه هم شامل دي د خزو لاسرسي کم شوی دی. د جراحي عملیاتونو په برخه کې چې په ځینو حالاتو کې ډیر زیات مهم وي د خزو لپاره د دوی نه لاسرسي څه فکر کوي د مرګمیر او د مور د مړینو امار سره مخ کې زی پورته زی کڅنګ
څنګه چې تاسو په خپل ویل ته جراحي چې یو اساسي برخه ده طب ده په افغانستان کې د لپاره چې محدودیتونه ډېر دي بندیزونه ډېر دي. دا یو رښتیا خبر ده چې ښځینه په هیڅ عنوان نه غواړي یو نارینه د دوی جراحي عملیات ترسره کړي، او په دې اوسنیو وختو کې په دې آخري وختو کې کله چې دا بندیزونه لوړې سطحې ته رسېدلې دي نه دي بحث وایي ده چې ښځینه جراحانې کومې چې حداقل یو څه ناڅه یوه پوهه یې درلودله هغوی له وطنه یا ووزي یا په کور شي. نو دا په دې معنی ده چې ښځې نشي کولی په ازادانه توګه یو نارینه ته اجازه ورکړي، او دا د انسان وجدان هم نه مني چې یو نارینه یو پردی یو هر څوک چې ده چې هر څه ده د شرع له لحاظه هم ده تر یو حده پورې ممنوع ده، او کله چې ښځینه په یو سخت حالت کې دي دا اجازه نه ورکوي چې نارینه د دوی جراحیانې وکړي. نو دا معلومداره خبر ده چې د مینې که د مور وي که د ماشوم وي که د لور وي که د خور وي هر چا چې وي د دوی د مړینې امار ډېر لوړ ځي، او دا دې بحث کېږي چې د انسان ژوند سره لوبې وشي. په دې چې شخصا زه په خپله که احیانا خدای نه خواسته کومه ورځ دې حالت ته ورسېږم چې زه باید لاړه شم یو نارینه جراح ته ووایم چې ته دې ما جراحي وکړه، زه دا نه شم کولی. په دې چې دی ما خپل وجدان او دما زړه یې نه اخلي او نه یې مني. نو مطمئنا چې د افغانستان هېڅ ښځه چې په غیرت کې په عزت کې په ایمان کې دومره لوړ لاس او لوړ نوم لري نو دا نشي کولی چې دا ومني یو نارینه د دوی جراحي وکړي. نو دا هغه ناوړه برخې د دغه بندیزو دي چې اوس فعلاً موږ ورسره لاس او ګریوان یاست، او په هېڅ نه نشي کولی ترې فرار وکړو، مجبوره یاست چې ومنو.
اغلې فتانی، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې د جراحي عملیاتو په برخه کې د ښځې چې اوس ورته کمتر لاسرسی لري یا ښځینه ډاکتران او روغتیا پالانې اوس په افغانستان کې نسبت پخوا ته کمې دي او اکثر یې وتلې دي او پرسونل د دوی کم دی، دا څومره جدي او مهمه ستونزه ده چې تاسو یې هلته ګورئ؟ مننه،
دا ډېره جدي ستونزه ده، ځکه چې ښځې مخکې هم دا ستونزې ولي خو اوس بېخي ډېره جدي ده، ځکه چې ښځې زیاتره نه غواړي چې سړیو ډاکترانو ته ورشي، غواړي چې ښځینه ډاکترانو ته ورشي، بیا ځینې چې خپله نه غواړي، ځینې بیا چې وغواړي هغه بیا زیاتره د کورنیو له خوا محدودیتونه پرې لګېدلي دي چې هغوی نه غواړي چې هغو ته ورشي. نو دا خپله د ښځو لپاره د هغوی د ځوان لپاره یو ګواښ ده چې دوی له هغسې ناروغۍ نه بیا کړېږي، هغه خدای مکړه یو ورځې د دوی د مرګ لامل کېږي. نو دا د ښځو د مړینې کچه پورته بیایي، د ښځو د رواني حالت کچه لوړه بیایي، ښځې له بېلابېلو نورو ناروغیو سره مخ کوي، او دا د ښځو لپاره یوه غټه ستونزه ده او یو جدي ګواښ ده.
مننه کومه ډاکټر صاحب. یاسمین، بیرته به تاسو ته راوګرځو. تاسو چې د نسایي ولادي متخصصه یاستې، په خپل هم دغه مسله کې کوی، په څومره پیهیږي چې یو ښځه جراحي عملیاتو ته اړتیا ولري، او فکر کوئ که پرسونل نه وي، ډاکټر او د مریض پایواز یا په استاب ناروغ لرونکي هغه حاضر نه وي چې یو نارینه ډاکټر دغه جراحي عملیات ترسره کړي، فکر کوئ څومره د ښځې ژوند له خطر سره مخ کیږي؟
سانځي چې تاسو وګورئ سرچی هغه وخت یو میرمن ته ضرورت چې کړه د هغه ماشوم لکه موږ چې د بریف پرزنټیشن ماشوم په خپل حالت صحیح نه وي په رحم کې، نو هغه وخت کې موږ د مریضانو له سیزیر انسیکشن کوو. بل هم مختلف وجوهات کې دي، ځکه چې موږ ته ځینې وخت پلسنټری پریوی چې ورته چې موږ چې هم لا ماشوم مخکې راوځي یا سړی د ماشوم په خی مخکې راوځي، یا ناڅاپه کومه هغه میرمن چې آخری مراحل د ولادت کی او هغه ته خونریزي شدیده پیدا شي، دا غي واجب خاص نه ځکه چې موږ په افغانستان کې زیاتره معاینات نه لرو چې هغه ته کم د وینې کمبود لري، کم بلډ کلوټینګ ډیسارډر لري، یا کم نور تکلیف لري. سرجری سرچی هغه وخت کیږي چې خپل د مور او د ماشوم جن په خطر کې، یا د ماشوم اکسیجن کم شي، یا خپل موږ ته تمبلایکل کوډ او هغه ته تاو شي. نو دغه ستونزي خپل ډيري خطرناک دي. دا یوازې تقریبا په افغانستان کې نه دي چې ډاکټران زیاتره مېرمنې کوشش کوي چې زنانه ډاکټر تلاشي. په نړۍ کې آدي او مسلمانانې مېرمنې کوشش کوي چې یو زنانه ډاکټران تلاشي، د هغې عملیات سرجري وکړي، ګاینکولوجست یا ابسټریکشن ابسټریشن. لیکن متاسفانه امارت اسلامي دومره سخت شرایط په افغانانو ښودلي چې خپله ډاکټران او خپله مریضه رانه دي چې موږ کوم طرف ته لاړ شو. نو مخکې دا موږ باید وګورو چې موږ یو کلتوري، اجتماعي او یو مذهبي جامعه لرو چې هغه موږ ته اجازه نه لري چې یو سړی ډاکټر ته ورشي. او دا زیاتره مېرمنې کوشش کوي. نو د دغه وجه نه د سرجر کوم موږ چې ښه سرجري ډاکټران لرو هغه سره بهر ته لاړ، او کوم کفلان چې دوی د خارج نه د نور ملکونو را اوسي د مریضانو تداوي کوي، کوم ډاکټران را اوسي، هغه هم ډېر زیاتې پیسې مریضانو باندې چارج کوي چې هغه متاسفانه افغانانو کوم چې لکه اقتصادي وضع ښه نه ده تاسو په دې حالت کې، نو هغوی دا نه شي پته کړي. زیاتره مېرمنې بس ولادت کې په بریج پرزنټیشن یا په نور مختلف کې، او دغه ستونزه دی چې کوم دغه ښایي د افغانانو مېرمنو مړینې سبب. دا زه فکر کوم چې نړۍ کې ډېره زیاته د دې دغه کتابخانې کتابونه راغستي دي. تاسو وګورئ د افغانستان د طبي صحت او اوس په صفر ولاړ دی، نه کوم تلویزیوني معاینه شته. پخوانه زیاتره تلویزیوني معاینه په افغانستان کې مېرمنې ډېرې بدې ګڼي چې دا د ماشوم ته ضرر رسوي. نو دغه مختلف سی یو خو زمونږ مشکلات ته مخکې نه زمونږ د تعلیم کبود دی، بیا بل زمونږ اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې، درېیم زمونږ اجتماعي او کلتوري جامع لرو. او اوس فعلا دغه ستونزې د امارت اسلامي د خوانه ډېر شدید شوي چې هغه ملک به څه ترقي وکړي چې د هغې یو وزیر د ډاکټر چې مولوي او هغه خپله په اسلامي تعلیماتو کې مخکې نو د طبابت دپاره به هغې څه کار وکړي. نو دغه ستونزې او خپله مېرمنې اوس فعلا ډېر زیاته پیره او په دغه کې دي چې دغه خپل جن څنګه دی مختوي سي. ټول مېرمنې انجونې هلته په نفسیاتي مرضونو منخته شوي دي، هغه هېڅ درس نه هغې لپاره ټولې دروازې د هر خوانه بندې دي. نو دغه ستونزه ډېره زیاته شدیده ده. او هم چنان د ماشومان چې کوم د مړینه په افغانستان کې به ډېره زیاته شدیده، هم اوس بدتره شوې ده. لیکن امارت اسلامي باید خپل په شرایط او دغه کې باید خپل تغییر راوړي. کله چې یو فاکولټي په بنجونی باندې ډاکټران نه وي، موږ ښځینه ډاکټر نه لرو، نو آیا د دې مېرمنو سرنوشت به څوک مخې ته بوزي؟ ځکه چې مېرمنې خو هېڅکله نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته لاړ شي. او کوم چې ډاکټران هلته دي هغه هم ډېر زیاتې زنانه ډاکټران چې کوم دې د لاملتري په ډېرې پیسې چارج کوي. نو دغه خبره ډېره زیاته شدید ستونزه ده چې د افغانانو باندې خدای تعالی په خصوصا په مېرمنو او په هغه میندو باندې رحم وکړي چې کوم په افغانستان کې فعلا په ډېر سخت شرایط کې ژوند وړي.
مننه کوم. اغلی اورزلا، لتا سکو پختو د ترڅنګ چې حکومت یا چارواکو په سیاسي لحاظ باندې ځینې محدودیتونه لګولې دي، لاغې ډلې د محرم خبره چې باید خزی له یو نارینه سره چې یای پلار وی یای ورور یای خوند وی او د باندې تا اجازه ولري، دغه قید لګولې د دې ترڅنګ فکر کوي چې د بودیجې کمښت څومره دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده، ځکه چې په دې اخرو کې د امریکا مرستې هم بندې شوې دي او اکثره هغه مؤسسې چې د امریکا له خوا تمویل دي په سی برخو کې خدمات راکول هغوی هم خپل کارونه درولې دي. دغه ستونزه لا پسې څومره زیاته شوې د مرستو په بندېدو او د بودیجې په کمښت باندې؟
اقتصادي وضعیت یا هم اقتصادي شرایط څومره چې بد شوې دي هغه لاند مثال به درته واضح کوم. ستنګزای شکسی پرون زمونږ خر کې اکثره کسانان تللي وو، اکثره هدف مې دا چې په هر لسو غړو کې شپږ نفره یا اووه نفره نارینه وو یا ښځینه وو تلل زرګرۍ ته هغه د خپلې کوزدې چولې هم خرڅولې تر څو چې دوی د اقتصادي شرایطو یو څه وضعیت را ونیسي. په دې چې اوس روزه ده او روزه کې انسان تقوی ته اړتیا لري او هر انسان دې ته اړتیا لري چې باید ښه شی وخوري. نو کورنۍ ښځینه نارینه ټول په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان وضعیت څومره خرابه ده. دا د مرستو بندېدل هم په دې شرایطو باندې لا بده اغیزه کړې ده. د خوراکي موادو بیې چې لا لوړې شوې دي، نو دا دې بیې شوې دي چې ښځینه دې ته اړ شي هغه خپله یوه نیمه ګوتنه یا ګوشمره چې ښځې لري د سرو زرو هغه به هم خرڅي او خپل ژوند پرې چلوي. دې لپاره چې د بیکارۍ نرخ یا د فقر نرخ په افغانستان کې د دې بند محدودیتو سره بندیزو سره او د مرستو له بندیدو سره نه ډیر لوړ شوی ده. نو دا په ټوله کې مسأله په دې کې راچرخیږي چې شرایط او اقتصاد د ښځینه او کار کولو سره د نارینه او کار کولو سره او له دغه بندیزونو سره مستقیمه تړاو لري. تر هغه چې دا بندیزونه یې د افغانستان ټولنه په هیڅ عنوان نه په اقتصادي حالت کې نه په طبي لحاظ نه په هیڅ حالت کې مخته تللی نشي. لا بیرته ځو مخته هیڅ کله نشي تللی.
مننه کوم. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د همدې کال په فبروري کې د امریکا بهرنی مرستې وزنډولې چې پاغې کې اکثر هغه مؤسسې چې د افغانستان لپاره هم خدمات راکول هغوی خپل کارونه ودرول او ویل چې د بودیجې د کمښت یا د بودیجې د تعلیق په خاطر باندې نور نشي کولای چې افغانستان کې آن د ژوند ژغورونکو سي خدمات په شمول هم نور خلکو ته خدمات ورسوي. اکثر دغه نور مؤسسو بیا چې خدمات لا هم شته خپل ډیر کارکونکي رخصت کړي دي او وایي چې دوی ته نور ماشونه نشي ورکولې او په فعالیتوګه باندې دوی خپل کارونه مخته نشي وړلې. ډاکټر صاحب یاسمین، له تاسو نه غواړم همدغه مسله وپوښتم چې د مرستو بندیدل څومره دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. د دې سربېره چې طالبان حکومت ورده مخه پالیسۍ وضع کړې وې، د ښځو لپاره خدمات محدود کړي وو او قید او قیود او شرایط لګولې وو، آن دغه صحي او اساسي خدماتو ته هم
بالکل زموږ باداران چې دي هغه خپل امارت اسلامي په دې خبر ده چې ډونالډ ترامپ چې دي هغه د دې باداران دي دلته میلیون ډالر ورکوي. د مېشې امارت اسلامي اول د امریکای سموافقه وکړه چې دی به میرمن ته کار ورکړي. دی خپل حکومت لاس سره راوړ، خپل دغه مشران ته دي یو رشتیا په یاستی یو افغان یو زده خبر برملا کومه چې دی خپل جبونه ډکول څنګه چې پخانی جنګسالارانو جبونه ډکلو د دین 15 کال پس به دی هم د افغانستان به ان شاء الله د امریکا په زور به وزي. بیا هم ډونالډ ترامپ هغه ورځ یو افغان میرمنې سوال وکړ چې د افغانانو په دغه معنی هغې دلته موږ چې اصلي په مشکل کې اچولی دغه قوتونو په مشکل کې اچول، ځکه چې امارت اسلامي هیڅکله نشو کولی چې بغیر د هغې د سرپرستۍ نه هغې ته چې څه ورته وایي، ځکه چې د هغې اوس هم د امریکې او د نورو مملکتونو په افغانستان کې زیاتره ډېر زیاتې فائدې وي. لیکن ډونالډ ترامپ حکومتونه ځکه بند کړل ځکه چې دی دلته جو بایډن ډېر پیسې ورکولې او خپل پالیسي کې تغیر نه. اوس زه فکر کوم چې امارت اسلامي دې ته مجبوروي چې خپل پالیسیانو کې تغیر راوړي او خپل د امارت اسلامي مشران هم هغه ستونزې چې څنګه پخواني مشران کولې په هغه موټر کې ګرځي، مخکې به ورته ډوډۍ په غرونو کې به ګرځي، زه اوس ته په دسترخوان هر قسم لکه څنګه چې خور مې زیاتره هغه کسان چې 15 کسان کار کوو په مقرجي ماسه افغانان سره کومک کوو هغه اوس په ټول کور ناستي، خلک په ذهني تناو دي، میرمنې خپلې سره خرڅوي، سړي بیچارهګان بېروزګاره دي. دغه مونږ ته چې دغه توفه راکړل دغه مونږ ته هم دغه زمونږ بادارانو راکړل. یو امارت اسلامي ته هېڅ حق نه لري چې تقریبا د 30 میلیونو کې هغه کې شل میلیونه ښځه میرمنې دي چې د هغې سرنوشت وړي. هغه یو په خپل میرمنې ماشن څنګه چې بهرني ملکونو کې اولادونه سبقونه وایي برملا دي ټول ته دا باید افغانان میرمن باید خپله د خپل حق دفاع وکړي. لیکن دی داسې یو ایره په افغانانو کې اچول ده چې آره افغان په دې ایره ده چې زه به کله دې د لاسه تخریب کېږم او مړ کېږم. دی لکه په افغانانو باندې یو قسم ډېر زیات خوف او حراس درکړی دی. او د فلان امریکا په دې قصه کې نه ده چې د افغانان میرمنې مړ کېږي، ځکه چې هغه ورځې ډونالډ ټرمپ مخکې ویلې په برملا ویل چې افغانانو میرمنې مخکې پنه ایجاب کوي، اوس د کورونو ایجاب کوي. هغې د پاره زمونږ د افغانانو میرمن د زمونږ نوی نسل او زمونږ میرمنو ته هیڅ ارزښت نه لري، ځکه چې مونږ دغه مونږ خپله افغانان متاسفانه خپل منځ کې ډېر بې اتفاقه سو، یو بل ته احترام نه لرو، نه د قوانین ضوابط کوو. ته پښتون زه تاجک یم، که مونږ کې خپله یو اتحاد یو دغه امارت اسلامي هم زیاتره پکې هغه کسان دي چې دې دومره تعلیمونه نه دي کړي، نو هغې سره دغه ډغرې وهل او دغه خوف ایراس افغانستان به نور هم تهدید سه اوسي او افغانستان به د تاریخ په تیارو کې به یو ورځ د خپل نامنشان د لاسه ورکړي.
مننه کوم. درنو میلمنوس د ازادي راډیو زینی اوریدونکو هم راخلو د ټلیفون لاري دوی به هم خپل نظر یا پوښتنه که څه وي هغه به مطرح کړي. مهرباني وکړئ خپل نوم مو واخلئ، له کوم ځای مو زنګ راولئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني صاحب.
از توخیم د زابل ولایت شازیل ولسوالۍ سره په تماس کې یم. تاسو ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
مهرباني توخی صاحب، پروګرام خو به مو حتما اوریدلی وي تر دې دمه پورې. د صحیح خدماتو ته د ښځو عدم لاسرسی یا محدود لاسرسی په ارتباط باندې خبرې کوو چې دغه ستونزه څومره زیاته شوې ده په دې اخرو کې.
بلې، دا خوښه برابر پروګرام خپرونه ده. رښتیا هم د ښځو شتون په شپخانو یا په کلینکو کې دا بیخي ضروري ده. لازم ده ځکه چې لکه څنګه چې نورو میلمنو خوند هم وویل، داسې ضرورتونه پیښیږي چې هغه نارینه ته ډېر مهال و مشکل وي، نو چې د ښځو اپریشن کوي، عملیات کوي، نو دا ته ضروري ده. خو تر اوسه پورې لا بیا هم هغه پخوانۍ ښځې پاتې دي، بیا هم خو مشکل له دې باده جوړېږي، ځکه چې نو اوس مکتبونه بند دي، باید مکتبونه خلاص شي او پوهنتونونه خلاص شي، او په طبي محلو کې باید ښځې وروزلې شي، نو دا یو ضروري کار ده. خو تر اوسه پورې لا بیا هم هغه زړې مېرمنې د خدای خیر ورکړي هغه شته موجودې دي، نو کار کوي. دی ډېر مشکل نه ده، خو له دې باده مشکل جوړېږي. نو موږ پخپله د افغانستان د یو ملت د یو غړي په توګه دا وایو چې مکاتب باید خلاص شي، ځکه چې د ښځو و تعلیم ته په هره پروسه کې ضرورت ده، خاصتاً په طبي او صحي مراکزو پروسه کې خو بیخي اشد ضرورت ده. خو دا خپرونه همیشه پر دې باندې متمرکز وي، موږ هم خبرې کوو، خو اکثره اوس داسې پېښې شوي دي چې نو دا نتیجه نه ورکوي. موږ پر یادونه کوو خو تر یو ځایه نه رسېږي. نو ملګري ملتونه یو جدي کوشش کوي، هغه هم فقط میرمنو خوارانو ته وایه موږ غږ وکړو، خو بیا هم تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړي.
مننه او بخې چې خبرې مو قطع کوم. غواړم وپوښتم چې په خپل دغه کلي او سیمه کې مو کلینیکونه سته نسته؟ د تاسو ښځې او میرمنې چې ناروغه کېږي هغوی په اسانۍ کولی سي ورسي هلته خدمات ورته ورکوي نه ورکوي؟ څنګه حساب دی که دا خپل ژوندی تصویر وړاندې کوي هلته؟
تر اوسه پورې خو دلته مفتش اجي چې یو کلینیک لرو، له ډېرو کلو راهیسې په وخت کې جوړ شوی ده. تر اوسه پورې زنانه پکښې دي، خو کوم بوټي چندانې نه شته. پخوا هم دغسې مېرمنې پکښې وي، اوس هم شته. په مسایي او ولادي او په نورو مشکلاتو ته رسیدګي کولی شي، او دا خو یو ښه مهم مجهز روغتون ده. په کلات کې هم همدا شانې ده، تر اوسه پورې موجود دي. داسې ښکاره بارز لوی کمبوت نه وینو. او دلته په اطرافو کې، په ولسوالیو کې هم، په کلیو کې، په بعضو ځایو کې هم کلینیکونه شته، خو په دې کې هم میرمنې شتون لري، موجودې دي. په یو روغتون و، په هغه کې هم زموږ یو قریب پکښې کارګر و، یو وظیفه کې درلوده، هم میرمنې ورته راتلې له کلاته څخه. نو داسې تر اوسه پورې موږ داسې ډېره نیستې نه وینو، خو موږ پر دې باندې بیریږو چې له دې هیڅ څخه نو خو دا خامخا دغه کېږي. کمبود کوي، ځکه چې تعلیم نه وي. نو هغه درې کاله ښځې پورې او پوهنتون یې ترې ځای ویلی و، هغه علم و هغه تحصیل هغه نیمګړی پاتې شي. نو خدای دې وکړي چې دا پسرلي کې پوهنتونونه خلاص شي او ښځې د تعلیم او تربیې.
مننه چې تاسو خپله خبرې مرا سره شریکې کړې. البته بل اوریدونکو آنلاین کې دي چې دوی خبرې قطع نشي، نو د تاسو نه به خدای پامنه واخلو. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ، نظر یا پوښتنه که څه لري هغه مطرح کړئ لطفا.
محترمه خواجه صدیقی، مې نوم د ننګرهار نه مې محترمه اړیکه سره نیولې. تا ته سلام، تام کارانو ته، اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه.
وعلیکم، مهرباني وکړئ صاحب. موږ خو د طبي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې چې کومې ستونزې په د اخرو کې زیاتې شوې دي، یا د طالبانو د حکومت د پالیسیو یا سخت دریځیو په خاطر، یا هم د بودیجې د کمښت په خاطر، خو په ټوله کې دغه ستونزه رامنځته شوې ده او ورځ تر بلې ویل کېږي چې زیاتېږي. په دغې مسلې باندې خبرې کوو، تاسو څه نظر لرئ یا که مو څه لیدلي وي په دې برخه کې هم کولی شئ شریکې کړئ.
محترمه ډیر ښه موضوع راخستې ده او ډیر ښه نظریات دي. دغه توخي صاحب ډیرې ښې خبرې وکړې. سلام ورته وایم. دمونږ ننګرهار ولایت کې ده انشاءالله دي کې تعلیم یافته خویندې ښې ډېرې دي، ډاکتران هم ښه پریمانه دي، خو بدبختانه دمونږ مریضان پاکستان ته روان دي. د دې نه دمونږ مشران درس نه اخلي، ځکه چې دا تعلیم داسې یو شی ده محترمه چې دا د یو انسان اعصابي رګ یې پلچ کړی. کلي زمونږ خورګانې ګرځي ننګرهار ولایت کې. ننګرهار والي نامه خدای ډېر ښه سړی ده، طالبان ډېر ښه خلک دي. زمونږ د ننګرهار د ولایت ولاکه چا ته ویي چې په کومه ځي په کومه نه ځي، نه د چا ګیرې پورې کار لري. خالي ځوانان هم تعلیم یافته ځوانان هم ډېر بېکاره دي، کراچۍ چلوي. او خویندې چې کمې دي د تعلیم نه چې محرومه دي، دا هغه رګ یې ورته پلچ کړی ده چې هغې باندې دا د افغانستان ټول کاروایی او ټول شینه دې منځ ته لري. دي نور مشکل مې ننګرهار کې نشته. ځان ته ښځه تللی شي، ډاکټر ته تللی شي، کار ته هم تللی شي. هېڅ ما په ننګرهار ولایت کې دا شین لیدلی. څلور میاشتې کېږي چې زه کابل نه راښکته شوم او دلته اوسېږم. خالي همدغه د تعلیم موضوع ده، او دا هغه موضوع ده چې د اعصابو رګ ورته کټ کړی محترمه. ځکه چې یو خور تعلیم یافته وي، یو بچی به د مکتب نه راشي، نو هغه بچي ته به ووایي تا ته نن کوم درس درکړی و. هغه بچی به ورته وایي چې دغه درس وکړه. دا مور تعلیم یافته وي ورته وایي نور هم دا بچی کامیابېږي، او که مور تعلیم یافته نه وي نو هغه خپله نه پوهېږي، نو بچي ته به څه درس ورکړي محترمه.
مننه کوم. سلامت اوسئ. له نظر او خبرو مو فتانی تاسو ته به بیرته راوګرځو. تاسو چې د طب په برخه کې درس وایي او په دغه وروستیو مشکلاتو په خاطر باندې چې طالبانو پالیسۍ وضع کړلې او له طبي پوهنتونو او انستیتوتونو هم نجونې له زده کړو منع کړلې، تاسو د خپل ژوند په اړه راته ووایئ چې اوس په څه کارونو بوختې یاستئ او په څه شوق مو طب شروع کړی او اوس په څه حالت کې یې، که دا راته ووایئ.
مننه. زه خو رښتیا هم طبي لوستی یم، متاسفانه چې کوم چې بدبختانه زموږ هغوی وتړل. زه دوهم دوه سمستره مې وویلې، درېیم سمستر ته ولاړم. هغه زموږ امتحانونه ول، امتحان مو درلود، داسې خبرې اوچت کوایي پوهنتونه تړل شوي دي. اوس خو بس موږ کوشش کوو چې څنګه یو څه ځان مصروف وساتم او خپله په ادبي فعالیتونو باندې لګیا یم. ادبي فعالیت کوم، له میرمنو لیکنې او دغه د ځینو رسنیو له لارې هغه اوچتوم او خپله مې مجله ورسره اخیستې، ترڅو میرمنې نجونې دغه مصروفې وساتم، هغوی ته له رواني حالت نه راوباسم. او کوم چې طبي برخه وله چې ما په کومه علاقه باندې شروع کړې وله، ما خو که اصلا ووایم چې دوله سانکشن کې ولې چې هغه وخت مو زده کړې بندې شوې ده. کله چې دوی بیا وغوښتل چې طبي برخې خلاصې دي، ما طب برخه شروع کړله چې شاید موږ وکولی شو له دې له لارې نه د ښځو لپاره. نو اولیت مې دا و چې ښځو ته او ماشومانو ته د هغوی د روغتیا لپاره کار وکړو، د هغوی د ژوند ژغورنې لپاره کار وکړو. دا زما هدف خو مګر تر اوسه پورې خو نیمګړی پاتې ده. نو خدای دې وکړي چې نیمګړی نه شي.
بله، مننه کوم. اغلی زرغونی ورزلا، د تاسو نه بم پښتنه وکړو چې لکه چې طالبانو د نجونو په مخ باندې دغه ورستۍ د تعلیم دروازه چې هغه د طبي زده کړو نیمه عالی موسسه یا انسټیټیوټونه هغه هم بند کړل، دغه څومره نجونې متاثره کړل؟ تاسو چې له نجونو سره کار درلود او درسونه مو ورکول، نجونې څه وایي له تاسو سره چې اوس خبرې کوي؟ په څه بوخت دي او څه کوي او تاسو خپله څه کوي؟
بله، په هغه ورځ باندې دیارلسم د قوس د میاشتې وو چې کله دا پیغام یا فرمان خپور شو چې باید انسټیټیوټونه بند شي. نو واقعیت دغه محصلین چې انسټیټیوټ ته راتللی او طبي زده کړې کولې، رواني روغتیا برخه وه، که قابلګي وه، که نرسنګي وه، که پروتیج وو، دغه څو برخو کې چې دوی لاسرسی درلوده، په دې برخو کې هغه محصلین چې وي نو ټولو خپل امیدونه له لاسه ورکړل. وقت ان تر دې چې ما په خپله نور نشو کولی چې زه ورته ووایم چې زه خو خیر رسم کوي کار به بېرته شروع شي. نو دما خبر پکې دا ده چې په دغه فرمان سره له دغه بندیز لګولو سره دغه اخرنی چانس اخیستلو لپاره وقت نجونې د افغانستان په سطح ډېرې زیاتې ناامیده سوي دي او هیڅ نه امید خپل ژوند ته نه لري. دا څه وخت مخکې هم خبره شولم چې محصلینو مغه ورځ باندې چې بندیز ولګېده او دوی له انسټیټیوټ رخصت شولې دوی سبا او بله ورځ ته یعنې شاید ډېرې 15 ورځې وروسته ټول کوزده سوي وي او همدای ویلې چې اوس ساعت موږ نه غواړو چې کوزده وکړو مګر غواړو درس ووایو. خو متاسفانه چې په افغانستان کې نور د درس ویلو او د دغه امید د ژوند ساتلو لپاره نور هیڅ لار نه پاتې. ټول نجونو په یو ټول محصلینو وضعیت دغه رواني حالت دغه امید راتلونکي ژوند ته خوشحاله اوسېدلو ته خوشحالیو ته دغو ته بیخي امید له لاسه ورکړی دی. ما هم دغه آخري ځل چې کله محصلین مې ولیدلې ممکنه پندله فرزی یا شلو رزی مخکی را غلوی من یا پختنم کلچو ستاد انستیتیوت در شروع شی که بنسی من دورتو ویلی چه خدا میرابانه ده خو من لا هم امید نلرو پدی چه من پدی پوهیگو پدی وطن که ده علم دخمالان او جاهلین دیر زیاد دی تر دی حد دیر دی چه من نیست کولای به مقابل که و داریگو خو دته دعا کو چې امیدوار یو سبا ورځم پرانای سره پیل شي.
بله حتما مننه. ډاکټر سیب یاسمین لتا سو غواړو پښتو چې طالبانو خو د نجونو پر مخ ته د تعلیم یا لوړ تحصیل د ورستۍ امیدم چې واغه د طبي انستیتیوت دروازې وی یا د نرسنګي کورسونه او چې لا هم په افغانستان کې فعال او تر دې ورسته پورې هغه موټړل په دوه سره د تاسو په نظر باندې څومره ضربه ورسېدل د افغانستان اوسنۍ اونجونو ته خزو ته او پراتلونکو نسل باندې د هغه زو ته د تاسو نظر څه ده؟
کته شو ګوري دا اول ورځ نشي دی راغلي دی تقریبا درې میاشتې کې دی خپل پالیسی کې تغیر چې هغه راغلي آی او شپږ میاشتې پسته یو تغیر راولي او د افغانانو میرمنو او نجونو چې کوم سبقونه هغه ته ځبې فعلا دی بادران لري دا باید دی حقیقت سره وګورو چې دې ته بادران څه وي هغه خبره مني دې د افغانانو د میرمنو او نجونو او د هغه آینده نسل سره لوبې کوي چې هغه هیڅکله نه افغانان مني نور خلک شي که دوی په خپل پالیسي کې امارت اسلامي داسې فکر کوي چې په مونږ به په افغانانو په میرمنو باندې په ایر او په دغه باندې حکومت وکړو دا هیڅ امکان نه لري. لیکن زما یو خواهش دی چې مونږ افغانان چې یعنی تقریبا مونږ پیدا شوي چې مونږ همیشه په جنګ او جدل کې مونږ په افغانستان کې هیڅکله سوله او آرامي نه ده لري آئندہ زمنگ دا دریم نسل ہم پہ جنگ کی غرش ہوئے دے نو امارت اسلامی نا بیاس یو مسلمان یو افغان میرمن زما خواہش ہے چې دا غد نوی نسل آئندہ دا خواہشات چې دی خپل شخصی مسلو سره تړلی دي سبقونه مکتبونه دی په ورته خلاص کې د جنو مان چې کوم کوسی پانتونه دی بند کړی دي هغه اخری امید او ته هم به ختم کو نو آیا دی دا فکر نه کوي چې زمونږ د آینده نسل به سان جامې ځکه چې موږ ډاکټرانو ته ضرورت لرو میرمنو ته موږ وسخه استادان ته ضرورت لرو موږ ښه نرسان ته ضرورت لرو کته دغه سیستم همداسې په میرمن باندې تیار راولي نو د انسانیت هغه جهالت به موږ چې پخوا په اسلام کې و هغه دوباره په افغانستان باندې اغیزه کوي خپله په سعودي عرب کې تاسو اوس وګورئ چې هلته میرمنې ټول کارونه کوي مغه نور اسلامي ملکتونو ته ورشي پوره پوټیکنه میرمنې کار کوي ولې د افغانانو میرمنې یوازې خدای نه خاصه د اسلام سره تړلي چې دی بشارګان همیشه د خپل د بل چا د پلمسون باندې قرباني کوي امارت اسلامي نه زمونږ د خواهش چې خپل جنجالونه چې کوم مینس کې دی هغه د خپل اغول حل کې دی خپل میر خپل لورګانی په ټول په قطر او په نور مملکتونو کې سبقونه ویل ک نور بخانی جنگ سالاران چې په نور افغانان باندې دروازې ته تعلیم تړلې اوس اولادونه په سفارتخانو کې سفیران دي همدغه شان دي اولاد دغه هغه مظلوم جونې چې فعلاً کم دسترس نه لري غریبانان دي هغه ته دغه مکتبونه او فاکولټي اخلاص کې کنه د افغانستان د آینده نسل به خصوصا میرمنې به او نجونې به ډېر تباهي حالت سره رسیږي او هغه میرمنې چې کنه فعلاً اوس شاګردانې وي درې کاله هغې تب خپل طبابت ته لاس وکړي هغې ته به آینده څه شي یاد شي او زیاتره فامیلنه به دا کوشش کوي چې د هغې ودونه وکړي بس به مغه موږ به بېرته مغه پخواني جاهلیت ته لاړ شو.
ډاکټر صاحب یاسمین مننه له تاسو. فتانې له تاسو به پوښتنه وکړم چې د طبی پانتونونو د بیا پرانستلو په ارتباط باندې تاسو څه غواړئ لوسنی حکومت او څه دلایل ورته وړاندې کوي چې دوی نه مني یا هدا خپل دوی که جواب درکې څه جواب درکې چې تاسو سره خبرې کوي؟
که موږ وایو دا زموږ حق ده باید خوشی ځکه چې موږ ته خدای پاک هم حق را کړی دی زده کړو او پیغمبر هم را کړی دی دین هم را کړی دی او دا زموږ د ټولنې واړتیا ده باید تعلیم پرېښودل شي او غوښتنه خواهش شو دا خو سړی لاره چا کوي چې هغه کسان یعنی هر څه وکړي یعنی دلائل تقریباً سلور کال تڑل سوی دی رستی بخشن ہم سو تڑل سوال نو دا یو بد وضعیت په چې نسلونه نسلونه له بحران سره مخامخ کوي او راتلونکي نسلونه به ډېر له تباهي سره به مخامخ وي له ښځې به ماشومان به له مړینې سره مخامخ وي یعنی ښځې به بېرته هغه وضعیت ته ګرځېدلي وي لکه څنګه چې ولې تر روغتونونو پورې به ونه رسېدلې زیاتره به مړې شولې نو ماشومان به مړه شول نو دا یو څه وخت کېدلی شي هغه مړې نو کچه دا چټه شوې وه نو اوس به خدای مقدر ته هغه وضعیت ته ځي نو زموږ غوښتنه همدا ده چې باید بېرته زر تر زره پورې دا وخت تېرېږي نو د نسلونه تباه کېږي آینده نسل تباه کېږي نه باید له نسلو سره د هغو خلکو سره خیانت وشي له ښځو سره خیانت وشي له دې وطن سره نه باید خیانت وشي زر تر زره باید پرانیست
د ملګرو ملتونو د بېلابېلو راپورو په اساس باندې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د ځانګړي راپور تر ریچارډ بنت پیو راپور کې هم ورته اشاره شوې و په افغانستان کې د انجونو معسلانو د زده کړو مخنیوي د لامل شوې ده چې د خزو د مړینو او د رنګ د خزو د ماشومانو د مړینې کچه دوه برابر شي ریچارډ بنت اندېښنه خولې و چې د افغانستان پراتلونکو نسلونو باندې دا ناوړه عواقب او اغیزې پرې خودلې شي د ملګرو ملتو پر راپورو کې راغلي دي چې افغانستان په آسیا کې د مور او ماشوم د مړینې په لومړي درجه کې ده او له هر یو لک زیږونو څخه د زیږون پر مهال باندې شپږ سوه اته دېرش میندې یا مورګانې مري چې دا په ټول آسیا کې لومړۍ درجه لري او ورځ تر بلې دغه شمېر زیاتېږي او اندېښنې دي چې که طالبان لاس په کار نه شي او له خپلو محدودوونکو پالیسیو ډډه ونه کړي نو ممکن د افغانستان نوری میندې او ښځې هم له خطر سره مخ وي او ومري. اغلی ډاکټر یاسمین وروستي بحث ته راغلو غواړو دا وپوښتو چې څه کول په کار دي په دغه شرایطو کې چې طالبان که څه هم ژمنې کوي چې د نجونو په مخ به دروازې د پوهنتونو مکتبو خلاصوو مګر تر څنګ یې لا هم په خپلو سختیو باندې ولاړ دي او له پالیسۍ نه تیریږي په دغه شرایطو کې باید څه وشي د تاسو سپارښتنې څه دي؟ مهرباني.
بالکل ډیر ښه سوال هم کو. اول خو دغه د افغانستان د میرمنو حق دی چې هغې نه د خپل د چا نه خپل حق غواړي دا د هغې قانوني او اسلامي حق دی چې سبق وي فاکولټي ته لاړ شي خپل درس. لیکن په دې کې هم باید مزو یم چې دې کې بهرنۍ کړیانې هم شامل دي ځکه چې موږ د افغانستان تاریخ ډیر همیشه په جنګ او جدل کې تیر شوی او هغه کم قدرتونه چې دي هغه زموږ نه مختلفې او دې اوس په دې حالت کې وباسي. امارت اسلامي ته که دا په کار دی چې دی په خپل د قوانینو ضوابط کې نرمي راولي کله چې دی خو همدا زمانه کله چې موږ شپږ میاشتې مکتب خلاصو تقریبا درې نیم کاله وشو د مکتبونو نه واس دی ولس کنه نه پس ټول فاکولټي خصوصي پانتون نه ټول باندې دی به دا کله ژمنه کوي چې په دې دریو کال کې چې موږ ما فاکولټي د منجونو د میرمنو په مخلاصو درې نیم کال تیر شو آیا دی دا حق لري چې دی افغانستان د نوی نسل نه د خصوصا د منجونو نه دا حق واخلي چې دې تاسو طالب نشي کولای تاسو تب نشي ولې تاسو زراعت نشي ولې دا د دې حق نه دی دا د هغه اسلامي قانوني عقد چې باید درس وي او په دې کې هم بهرنۍ نړۍ او بل خصوصا د خبردار کړی چې دا سخته پالیسی نه ولي په افغانستان باندې بهرنۍ نړۍ د افغانستان سره کوم علاقه نه لري هغه صرف دغه تلویزیون کې چې کوم شی ورته ګوري هغه دومره وخت نه لري چې د افغانستان د میرمنو او د نجونو باره کې مطالعه وکړي چې دې باندې کوم ستونزې کوي هغه که په امارت اسلامي کله یو برنامه جوړه کړي چې موږ دغه میرمنو په مخ باندې دروازې خلاصې کړي موږ دغه قانوني ضوابط تکلي افغانان میرمنې د اسلامي شرایط سره اوس هم هغه موږ یو کلتوري جامع لرو مکتبونو ته ځي لیکن د امارت اسلامي زمنګ افغانانو میرمن ته حق ورنکلی او د خپل بادرانو په دغه وسه ده د افغانستان د سرنويش آینده او د افغانستان د تاریخ لپاره بدترین وخت دی څنګه چې شل کاله مخکې دی هم په دغه شاندې کارونه کولون به خپل انجام وکړي لیکن متاسفانه دی د دغه شاندي افغانانو نجونی په ایر او افغانان په ایر لري نو دی دغه فکر نکوم چې دی به دغه انجام به د پخوا یو شکل مخکې څنګه شو به موږ انجام ته تیار شي لیکن د دې نه پاید افغانان خواهش نه کړه د افغانانو قانوني حق دی دا حق دی باید واخلي که دې د تعلیم کمبود لري په غرونو کې افغانستان امریکا له شکست کړه افغان امریکا له دې شکست نه کړ نه بل شوروي له دې شکست افغانانو خپل میلیونونه څلور میلیونه افغانانو ځان د لاس ورکړي به امارت اسلامي دا دی نه چې موږ امریکا ته شو ولې هغه څلور میلیونه افغانان شهیدان شوي هغه څه انسانان نه وو
فتانی لتا پختنه وکم البته په اخر کې څه سپارښتنه کلری څه باید وشي په دغه شرایطو کې چې د تاسو هغه هیلی چې درلودې مو هغه برته راژوندې شي او وکولای شي چې خپل درسونه ته دوام ورکړي
خواهش دغه ده چې زر تر زره باید اقدام وسي او زده کړې نجونو په مخ باندې خوښې کړي پرېږدي پانتونونه اول باید ټول پرېږدي نه باید په هېڅ اړخ کې دغه چې ښځې نجونې دا حق لري په یوه ټولنه کې هغه د یوې ټولنې یوه برخه ده او موږ خاص څه ته اړتیا لرو نه یوازې یوې برخې کې بلکې ټولو بخښونو کې موږ ضرورت لرو حکومت د دې اصول ته نه پېژن نو څه هوای وو موږ نه پېژن د خو بس دې په خشیا څه د شي موږ ضرورت لرو څه څه هڅه زیات خو محمد الله د دې د ځکه چې د غلطه جګړې روانې ولې دلته نام نه ولې دلته ناروغي ولې هغه چې درملنه یې دغه خلکو لاسرسی نه درلود د تړي رسنج دې نو چې دې بخښه څه دې باید اولې کې باید خلاصي افغانستان لرم چې زر تر زره باید خلاص شي افغانستان کې زده کړې هم د ښځو په عمر پورې مربوطې دي ځکه اکثره نجونې چې دي دلته ورته دومره وخت نه ورکړل ټاکلې اندازه یې ورته ټاکلې د څه دومره وخته پورې تاسو باید زده کړې وکړئ له هغه نه بعد نه یوازې کورنۍ هم ورته اجازه نه ورکوي او بل د دوی هم عمر تېرېږي ځکه ځوان ټول داسې یو قسمه ده چې مشکلات لري او په عمر پورې مربوط په دې د زده کړو وخت تېرېږي نور خلک سره یا قال یو نسل کی ژوندته څو نسلونه کی تبعی سره مخامخ نه باید د افغانستان لاین دی سره خیانت وسی نه باید د افغانستان لاین دی سره ظلم وسی نه باید له شذو سره نه باید له مشمان سره زر څه زره پور باید دغه ځکه لوست خلاص به ځکه شم دا یوازې ځکه د شیر افغانستان خلک او خشتو ګوره لسی یو خلنه ګوره لسی
تاسو اخر کې به لاغلې زرغونه ورزلا دی خان هم واورې چې دوی څه سپارښتنې لري او په همدې سره به بیا پروګرام هم ختمیږي مهرباني
خبر ډېر نه وګورم اندوم نه وایم چې دا تر شپه ضرور شته سبب دی نو نه باید تسلیم شو په هر عنوان چې وي یو ورځ حق نه دا وطن آبادی کې موږ کولای شو چې خپل ارمانونه پوره کړو نو کدی به شرایط ته تسلیم نشو دا دې موږ په فائدې ده سلامات اوسئ
ډیره مننه کوم زرغونه ورزلا دی خان دی او تی بی ان استودغړی همدارنګ ډاکټر یاسمین امین د نسایی ولادي متخصص او فتانه چې د طب محصله و چې انداز ما حق دی په دغه پروګرام کې مشترک وک او طبي خدماتو ته مو د خزو د لاسرسي د ستونزو په ارتباط باندې همدارنګ طبي زده کړو د نجونو د محرومیت په ارتباط مخبل نظر او تحلیل له موږ سره شریک همدارنګ تاسو لیدونکو هم مننه چې په دې روژه کې مو دغه پروګرام وکړو تر پایه پورې او د دغه ستونزو نه هم خبر شولې. البته باید ووایو چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو راپورو په اساس باندې افغانستان په نړۍ کې او په آسیا کې د میندو ماشومانو د مړینې د کچې په لحاظ باندې په اول مقام کې دی او له هر یو لک مېرمنو چې زیږون کوي ماشومان زیږوي شپږ سوه اته دېرش مري چې دا په آسیا کې اول مقام دی او د طالبانو د سخت دریژو او پالیسیو په خاطر چې په نجونو او ښځو باندې لګولې دي ورځ تر بلې د ښځو ژوند ته خطر زیاتیږي. تر څنګ د بودیجې کمښت هم یوه لویه ستونزه ده چې لا پسې دغه مشکلات زیات کړي دي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.